السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن یکشنبه د 14 هجری لمریز کال د سلواغي یا د لوېدې میاشتې 2015 کال د فبروري 9 ده. پیل د سات په خبرونو کو تمه د چیرې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترهګرۍ په تیره بیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړي غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لیندۍ په 21مه د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکی وژلی دی. ISPR ادعا کړې چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کېږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعا وي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دی په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې، باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران وریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي مترو او د واورې کچه بیا له 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 80 کیلومترو پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دای بروانه نه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري، خو ویل دا اونۍ به د ډیپلوماسۍ و ډیره بوخته اونۍ وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ وویل چې دای ممکن روانه اونۍ له زلنسکی سره وویني او د کتنې ځای هم واشنگتن کودلی او ویلو چې کیف ته بلاړ نه شي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی وویل دوی تل ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا اونۍ هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن او ګټور وي. نوموړي همدارنګه وویل د ټیمونو په کچه غونډې پلانوي او په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زلنسکی زیاته کړه چې یوه تلپاتې او ټینګه سوله رانږدې ده. د بالتیک حوزې دریو هیوادونو لاتویا، لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه، بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي، د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیه او ناتو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. او د راشد خان په لوبډل مشرۍ ممبئی انډیز کپ ټاون لوبډلې د جنوبي افریقا د شلوریز لیګ اتلولي وګټله. د کپ ټاون ټیم د شنبه په شپه د جنوبی افریقا په شلاوریز تجارتي لیگ کې له سن رایزر ایسټرن کپ سره مخود. راشد خان تیم خپل سیالي لوبډلې ته په شلو اوورونو کې د 102 منډو هدف ټاکلی و. ایسټرن کپ لوبډله هدف ته په رسیدو پاتې راغله. دغه ټیم د شپږاویا منډو په توپیر لوبه وبایلوده او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. د جنوبي افریقا د شل اوریز تجارتي لیگ کې شل ټیمونه د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د لوبډلو د مالکانو دي چې د نړۍ مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي. په همدې سبب هم د دغو ټیمونو د نومونو په سر کې د هند غوره لیگ د شاملو ټیمونو نومونه راځي. د راشد خان تر څنګ په ممبئی انډیز کیپ ټاون ټیم کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي صدیق الله اتل او عظمت الله عمر زای هم لوبیدل. خبرونه مولا زاد رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ډله ایز امنیت تړون سازمان له افغانستان څخه د مخدره موادو او داعش په څیر ډلو له لورې د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه.
کومو هېوادونو چې د داعش ګواښونه مطرح کړي دا یو بربند واقعیت دی.
په پاکستان کې د اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو پروند لانجمنو عمومي انتخاباتو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او دا ورځې تور ورځو بلله.
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شي او کوم زمونږه ایم ان ایز ایم پی ایس هراو شي نو د دې وجهه مونږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
په کندهار کې سر زرو کاروباریان د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي او عام خلک بیا وایي سر زر خو پرېږ د خپل ورځنی ژوند په سختۍ تیروي.
بازارونه ډېر کښته دي، خوارۍ نشته، پیسې نشته چې کاروبار یې نو زر څوک رانوای نشي.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کوچیان شکایت کوي چې څړځایونه او د اوسېدو سیمې خلکو او زور واکانو نیولې دي.
مال چرونه خلکو هم نیولې دي، کوم ځای کې چې موږ د مالو کنډر وو او د استوګ نه ځای وو هغه ټول زور واکانو سره دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلیز امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له هیواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه په تیره له دې هیواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفي الله ستانګ زیاورو.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان خلی تازماګام په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په اوله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلیز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوندو مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان، افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډله ییز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر خپور شوی ویلي،
تشویش را کې پیمان امنیت جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډلهیز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلهیز امنیت د تړون په سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوري دولت دغه سازمان پخوانی ناظر غړی و. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري په دې اړه چې د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل،
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه دی، دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که یا نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډلهییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2024 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په څنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلورو وسلوالو نږدې 150 کسان په ډزو ووژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي. یو شمیر د ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجازي نړۍ کې بوختیاي عادت ګرځېدلی او هر ورځ د 2 ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري، وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول یې عادت ګرځېدلی.
تم دغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي، دا ګورم چې وکړو سباینه پر وښ پګنیم او بجوره چې ګیګم پر ماخه مپورې ماخفتانه پورې چې زبه دې دې کېګم دا زما عمل سره دم نم دا ما کار دی بار دی نو کاربار نشو چې وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکو فتانه چې د زده کړو له نعمت به برخه شي وي، هر ورځ د معلوماتي مطالبه لټکوي او کله ناکله د رواني ناروغي او مخنیوي لپاره تفریح موضوعات هم څاري.
زین وختونه د ذهني سکون او دی واستوب لساس څخه د خلاصونو لپاره هم د شبکې کاروم. نن سبا ډېرې جون چې لزده کړو تعلیم څخه محروم شوی د رواني ستونزې او واستوب سره مخ دي، نو ټولنیز شبکې ته د پریو دي وخت ورول او وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان لړډلې وحید نورزاد وایي کډې مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري، نو ډیره ګټه لري، خو کله حد زیات وکړول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغیز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان لړډلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روغ دي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغه پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
ولې بده مرغه هغه ټولنې چې ټکنالوژي ډېر پکې مرواج نه ده، هلته د ټکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي چې د دغه ټولنې څخه هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شته چې اوسنی نسل د ټکنالوژي د سالمې استفادې څخه نه خبر دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټکنالوژي څخه سالمې استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي چې د مسلې د کورنیو په ځانګړي توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 14 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس په د پاکستان په اړه یو راپور راوخلو په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونو پروند د انتخاباتو د یو کال لپاره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او د فبروري اتمه تور ورځ وبلله د 2023 کال د فبروري په اتمه ټاکنو کې شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګوند په استازولۍ له پیپلز ګوند سره په ائتلافي حکومت کې واک ته ورسید نور جزئیات له سفیر لاستانګ زیاورو
د پاکستان ګڼ خارونه شنبه د فبروري په اتمه د پراخو احتجاجي غونډو شاهد وو د پاکستان مخالفو ګوندونو په تیرو عامه انتخاباتو کې درغلیو تور پورې کړه او غوښتنې وکړه چې په پاکستان کې اوسنی حکومتونو نړنګ او په دې هیواد کې لسره شفافې ټاکنې وشي په دې ګوندونو کې د تحریک انصاف ترڅنګ جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند ستر جمهوری اتحاد او ځینې نور شامل وو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترڅنګ د پاکستان ستر محکمې بیا په دغه هیواد کې د عامو انتخاباتو غوښتنه رد کړې د تحریک انصاف پاکستان د ګوند یو غړي سندیپ سنگ په سوابي کې د غونډې پر مهال د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شو او مینډیټ چوری شو او کوم زمونږه ایمنیز ایم پی ایس هراو شو نو دغه وجه زمونږ نن راغلی او خپل احتجاج ریکارډ کوو
د 2023 کال د فبروري په اتمه زموږ رای غلا شوې زموږ د استاذ وکالت غلا شو ځکه نن دلته راټول شوی یو څو خپل اعتراض تر سره کړو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مخکخه او اعلی وزیر علي امین ګنداپور د فبروري په شپږمه د ګوند کارکونکو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د 2023 کال د فبروري په اتمه انتخاباتو کې په غټه کچه درغلی شوې ده ګنداپور د شنبې پورز هم په سوابي کې د غونډې پر مهال په اوسنۍ حکومت او په تیر بیا د پیپلز او مسلم لیگ نن په چارواکو باندې د درغلیو تورونه ولګول د پاکستان اپوزیشن ګوندونو داسې وخت پراخه احتجاجي غونډې وکړي چې په اکثرو سیمو کې د خلکو پر راټولېدو باندې بندیزونه لګیدلې د راپورو لمخې د لاهور امنیتي ځواکونو د پاکستان تحریک انصاف ته د شنبې پورز د جلسې اجازه ورنکړه پاکستان تحریک انصاف ویلي وو د 2023 کال په انتخاباتو کې د ښکار درغلیو پر ضد به د لاهور په مینار پاکستان کې غونډه کوي دوی ویلي وو چې د غونډې اجازه ورنکړل شي نو قانوني لارې بخپلوي
ل خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساري ډول ساړه شوي د سرو زرو سوداګر وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساري ډول ټکنی شوی دی د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیریدلو توان کم شوی او اوس ډیری پیریدونکي د خپلو سرو زرو پلورلو ته مخه کوي نور تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي وسله اقتصادي ستونزو سره مخ دی په دې بازار کې لسکونه دکانونه سته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوې ده د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکو وایي د نوې تلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوې تلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنوي اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي
70% مردوم تلایخ می فروشن چون اقتصاد ضعیفه
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل تلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی موږ ډیر سلنه پلور او ابیا سلنه پیرود لرو زموږ تلا د خپل وطن تولید دی زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکول شي راشي او زموږ څخه تلا وپیری
کاروبار فعال نه به زیر صفر
کاروبار نسته بخید صفر په کاچ دی فروشات نسته چې وایم د تیر په چیر دی کاروبار نسته په مجموع کې کار ولاړ دی
بلن کاروبار استاد
بل خو د کندهار وسیدونکو د تلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستر ننګونه بولی
د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډېری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کوي؟ خلک په وچه ډوډۍ سیاري، یعنې داسې خلک شته خلک چې بودیجه لري، پیسې لري، باید دغه وخت ملک کې مصرف کړي، په ملک کې کارخانې جوړې کړي، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي، او نه دا چې دوی په بینګو کې په دغه څه ګټه کې چی شي دي.
بازارونه ډېره کښته دي، خواري نشته، ورځ تر بلې ګرانېږي، کاروبار نشته، نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نشي، او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري، رانیوای نشي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوره کېږي، نو پیسې نشته چې کاروبار نه وي، نو زر څوک رانیوای نشي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالي زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کیږي، او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیې د مسؤل لاجی شکی په وینا کورنی تولیدات د کیفیت له پلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندیښنې زیاتې کړي دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري، او موږ له رسنۍ اورو چې طلای استخراج کیږي. زموږ غوښتنه دا ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته تر سره شي، نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولای شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنی لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
دراز د ازادي رادیو د 0202300011 واتس اپ شمیر لري، هم کولای شي چې ازادي رادیو په ژوندې خبرونو کې ګډون وکړي. د واتس اپ شمیر له ځان سره یادداشت کړئ: 00202300011. په ختیځ ولایتونو کې کوچیان وای په ډیری څړځایونو کې خارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د هیواد ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. نور تفصیل پدېره پورکې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډېرې څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پوخای مالسرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سری لامل څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلې دي.
مال چرونه خلکو هم نیولی دي، پریدیم نه مینو کوم نه پریدي، دا جای د ما ده، دا جای د ما ده. کوم جای کې چې د موږ د مالو کنډر وو، د استوګ نه جای وو، هغه ټول زورواکانو سره دي. ورسوګان غونډې آبادۍ سولې، مالونه م اکثره ختم دي، بازه بازه خلک مالداري لري.
کوچند وای د ژوند ټولې اړتیاوې د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سي، بېلې هم وکرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بېخي د موږ مالچران بېخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وښو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله پاملۍ سولې.
سید محمد وایي د څړځینو کموالی تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله یې ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یوه سره څوک نه کوي، مالونه به مخکې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه دیار سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مانی چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانې سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریب ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړي دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځینو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دوري طالب دی، کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې زرته زره باید کتنه وکړي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ دې تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا هم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم. د نوې کال پر رسیدو سره باید مشه وادوال ونی کشي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دي او یې نوروزی دا معنا ده چې یې یش نه دي، ځکه چې دا ونی کشي دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.